رادیوآزادی خواهید شنید. حالا وقت به پایان رسید، به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما آغاز یک برنامه یک ساعته که نوری حسین نوری در آن میزبان شما خواهد بود. آقای نوری سلام و روز بخیر.
بله امید مرزبان، تاسو سره مشه قدر من اوریدون که په دې خبرونه کې بیا هم د هلمند ورستې جګړې له حاله مو خبرو. د هلمند نوی ولسوالۍ چې تېره شپه وسلوال طالبانو د موقت وخت لپاره نیولې و، بیرته افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده. د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، ستړي مشي په سر کې هم د څو مهم خبرنو سر ټکی. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي، او هغو لیبیایي ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالۍ ډلې مهم مرکز نیولی دی. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د ناوې ولسوالۍ ودانۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، خو دواړو لوریو ته ډېر تلفات اوښتي دي. پر دې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل سره واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن پنج شنبه د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب قرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به د قرغیزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر په دوشنبه کې و. د ملي امنیت د شورا ویان تواب قرزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د دې هیواد د ملي امنیت د شورا له سکرتر او همدارنګه د کورنۍ او چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلی دي. ښاغلی غورزنګ تاجکستان ته تا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر د هدفونو په اړه وویل:
د تاجکستان سره د افغانستان د مرز یا کلی په اوږدو کې د مشترکې همغږۍ رامنځته کول، د سازمان شویو جرمونو څخه د مخنیوي په لارو چارو او د اقتصادي توسعه او همکاریو په ارتباط باندې خبرې اترې دي.
غورزنګ د غراز ویل چې د سیمې هیوادونو ته د ملي امنیت د سلاکار د سفرونو د دې لړۍ هدف د ترهګرۍ پر ضد د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي چې تر اوسه پورې نهو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا د دفاع وزیر ماری سپین وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي دا خبره پرون په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې ده. له ارګ څخه یو خبر شوی خبر پاڼه د استرالیا د دفاع وزیر له خولې زیاتوي چې هیواد به د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2020 کال پورې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. ارګوی ولسمشر اشرف غنی په امنیتي سکتور په ځانګړي ډول د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د استرالیا دفاع وزیر څخه د همکارۍ غوښتنه کړې، او هغه هم ډاډ ورکړی چې په دې اړه به افغان لوري سره د خپل هیواد د تجربو د شریکولو په هدف یو عملی پلان ترتیب کړي. خبر د پکتیا ولایت چارواکي وای په جانوخیل ولسوالۍ کې د پرتو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولې دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل پرون ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شا تمبول شوي، خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده.
اوس هم په دغه سیمه کې لا جګړه روانه ده، او د مرکز نه تازه مسکر ته تللي دي، سرتیري رسیدلي دي، او مخکې مخالفین تقریبا دولسوالی 2 کیلومتری کې وو زغې دینه په شاتم بول شو، او د غرونو هغه څوک چې کوم دي سرونه هغه ته په شاتک ته مجبور کړی.
د چانخیل ولسوالۍ د پکتیا په ختیځ کې په غرنۍ سیمه کې پراته ولسوالۍ ده چې له څو ورځو راهیسې پکې د میشتو افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. نقیب احمد اتل وویل چې په سیمه کې په وروستیو جګړو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي حکومتي لوري ته د دوو پولیسو د وژل کېدو او د ملي اردو د یو سرتیري ټپي کېدل تایید کړل. هغه همدارنګه وویل چې وسلوالو طالبانو پر هغه سړک چې چانخیل ولسوالۍ ته ځي د 2 کیلو په واټن ماینونه ایخی او لدی کابل دی ولسوالی ته لاسرسی ستونزمن کړي، خو ښاغلی اتل دارت کړه چې ګوند د غلط امنیتی ځواکونه د محاصرې په حال کې دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. هغو لیبیایي ملیشو چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي دا کړی چې په سرت ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. د لیبیا حکومت ته د وفادار دې ځواکونو ویاند رویدا ایسی د چهارشنبه په ورځ ویلي ځواکونو یې همدارنګه په سرت ښار کې د ابن سینا روغتون او د پوهنتون ودانۍ هم نیولې ده. خو راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو لا هم د سرت ښار د استوګنې په سیمو او د سمندر پر غاړ کورونو کې خپلې مورچلې ساتلې دي. تر دې مخکې د چهارشنبه د ورځې په سهار د لیبیا ځواکونو ویلي وو یو جیټ الوتکه یې په سرت ښار کې غورځولې ده. ایساوی د دې الوتکې د نسکورېدو دلیل او د سپرو برخلیک یې نه دی معلوم. د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره یو تړلي خبري اژانس ویلي دا جیټ الوتکه دوی راغورځولې او پیلوټ یې هم وژلی دی. د سرت ښار له 2015 کال د فبروري د میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لارې خپره کړې ده. نوموړی خبرداری ورکړی چې مسکو به د کریمیا د ټاپو وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په مسکو کې د ارمنستان له ولسمشر ژیسر کیسیان سره په یوه ګډه خبري کانفرانس کې وویل دا وی دا یو ډیر خطرناک لوبه ده. دا بیخي واضح ده چې موږ به د تاسیساتو او اتباعو د امنیت د خوندي کولو لپاره هر څه ترسره کړو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او هغه به هم جدي اضافي اقدامات وي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې وویل د روسیې د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کریمیا کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. دوی دا پیښې په کریمیا کې د خرابکارانو د موندلو لپاره د اوکراین د حکومت ناکامې هڅې بللې دي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې ویلي هغه ترهګر بریدونه چې مهم بنسټونه په نښه کړي د اوکراین د دفاع وزارت د دفاعي استخباراتي ادارې لخوا رهبري شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیټرو یوشنکو د روسیې تورونه خیالي او د اوکراین خلاف د نورو پوځي واخون لپاره بانه بللې ده. د اوکراین د دفاع وزارت ویلي د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې تورونه د دې هیواد لخوا د شوي تیری لپاره د توجیه د لټولو هڅه ده او غواړي کریمیا ته چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د خپل هیواد برخه اعلان کړه په دې پلمه پوځي کنډکونه واستوي. او وروستی خبر، روسیه وایي ځواکونه به د سوریې د جګړې ځپلي ښار حلب په شاوخوا کې د ورځې د درې ساعتونو لپاره جګړه دروي څو دې ښار ته د بشري مرستو رسولو ته لار هواره شي. د روسیې د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي سرګی روتسکیو وایي د هوایي بمبارۍ او توپخانې په شمول به دوی خپل ټول پوځي اقدامات په سیمه ییز وخت له 10 بجو د ماسپښین تر 1 بجې پورې ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر سټیفن اوبراین وایي لږ تر لږه په جګړه کې 8 ساعته ځنډ پکار دی څو مرستې په لارو کې بارش او خارته ورسول شي. همدارنګه لارې او مرستندوی کارکونکي باید بیرته له خراب ووزي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي دوی د حلب خارته د بشري مرستو د رسولو په هدف چې ورته حیاتي اړتیا ده په جګړه کې د هر ډول وقفې هرکلی کوي. خو دا وقفه باید ټولې غاړې مراد کړي. روسیې وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې ملګرو ملتونو حلب ته د اوبو رسولو او د غلطه د برېښنا د شبکې د ترمیم لپاره په سمدستي توګه په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو په وینا د 2 میلیونو شاوخوا کې خلک په حلب کې له حیاتي اکمالاتو پرته یې سار پاتې دي. خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه هم په مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که بیا غواړئ د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه چې زنوري اسنوري د خپل همکار تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او لري چې د هلمند نوی ولسوالۍ چې تیر شپه وسلوالو طالبانو لاندې کړې او بیرته افغان ځواکونه نیولې ده.
د ولسوالۍ په اطرافو کې جګړه روانه ده. اما هغه جګړه چې د ولسوالۍ پر مرکز باندې تیر شپه 2 ساعتونه روانه او پای ته رسېدلې ده او ولسوالۍ ته د تنظیم سرچینو او لوړپوړو چارواکو د رسېدو خبر ورکړل شوی دی.
د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن کړي دي.
ډیرې سیمې تر تهدید لاندې دي. د لشکرګاه شاته په نږدې کې څو کلمې پرې چې جګړه روانه ده.
یوه هم د لشکرګا ته نږدې د نادلی د چا انجیر سیمه ده چې زموږ خبریال د جګړې حال نږدې کتلی. په افغانستان کې د ناتو یو لوړ پوړی امریکایي قومندان بیا د دولت د یوې بلې وسلوالې مخالفې ډلې د داعش په وړاندې د افغانستان په ختیځ کې د بریا خبر ورکوي او وایي چې دې ډلې ته سخت ګوزار رسېدلی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. جون پښيبو کې د ازل د کچکول په اړه خبرې شوې او د اساسي بشري حقوقو ونیس پروګرام هم هېروي. د هلمند جګړو ته مخه کوو. د هغه ولایت په دې وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. د هلمند په څو سیمو کې په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو حملو ته زور ورکړی و هم د ناوې ولسوالۍ و چې تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو لاندې کړه خو بېرته افغان ځواکونو ونیوله. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. دایي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې نیم ساعت مخکې مو د هلمند د ناوې ولسوالۍ په اړه او د غرازینو نورو جګړو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تېره شپه ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو نیولې وه، بېرته افغان ځواکونو ونیوله. اوس وضعیت څه ډول دی؟ بیا خو به ولسوالۍ سقوط نه وي کړی د ولسوالۍ ودانۍ
نوري صاحب؟ نه خیر، هغه سقوط چې تېره شپه رامنځته شوی دی هغه لکه تاسو چاډونه وکړه، بېرته افغان ځواکونو د قومندانۍ د ودانۍ د تر څنګ د ولسوالۍ ودانۍ نیولې، بازار یې نیولی دی او د ولسوالۍ په اطرافو کې په نږدو کلو کې چې موږ کوم خبره ترلاسه کړې دي، اوس هم خال خال ډزې کېږي او وسلوال د هغو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي چې غواړي د ولسوالۍ په اطرافو کلي کې د وسلوالو په ضد د نسبي چارنیز عملیات پیل کړي. خو د ناوې ولسوال اکا محمد تکړه ازادي راډیو ټول چې لوړپوړي چارواکي ولسوالۍ ته ورسېدلي دي چې د دې جملې د دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد، د کورنوي چارو وزارت ارشد مین، د غرنګ د هلمند والی او ځینې نور د ملي امنیت چارواکي ورسېدلي دي. اوس دوی پر دې بحث کوي چې څنګه د چټکو عملیات لپاره پروګرام جوړ کړي چې هغه سیمې چې په تیر دوه ورځو کې په بیکار ډول د سوال لاسته لیدلې دي ډېرې زیاتې سیمې دي، څنګه د افغان ځواکونو په لاس باندې. دایي
صاحب، په دغو جګړو کې لزمکنیو حملو پرته د افغان حکومت لوري آیا د نړیوالو ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه هم شوې او آیا الوتکې جنگي یا هلیکپټرې هم په دغو جګړو کې کارول کیږي؟ مخکې افغان چارواکو ویلي چې دوی تر ډیره د دې له دغو حملو څخه ډډه کوي ځکه چې جګړې په د ګڼمیشتو سیمو کې روانې دي او نه غواړي چې ملکیانو ته تلفات ورسیږي. آیا ډیر زور په ځمکنیو ځواکونو نو دای په ځمکنیو حملو او په هوایي حملو؟
نو رسې به تیر مازګر چې د شپې تر ناوخته پرې په نوې ولسوالۍ کې کومه جګړه د نوې ولسوالۍ د امنیت کمانډانی په ودانۍ باندې روانه و، د افغان ځواکونو هلیکوپټر هم د دې جګړې پر فضا باندې راګرځېدلی خو د بمبار دقیق خبرې نه دی ورکول شوی. ویل کېږي په جګړه کې ډېره برخه ځمکنیو ځواکونو په خاص ډول ملي پولیسو د نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر هغه پولیسو برخه اخیستې ده چې په تېرو دوه درو ورځو کې سقوط شولې، دوی تر مرکز راغلي وو او دلته یې د وسلوالو سره مقاومت وکړ. ولې د بهرنیو ځواکونو د هوایي ځواکونو د ملاتړ په مسله کې دلته د هلمند چارواکي هر وخت وایي چې دوی اړتیا پیدا کړي، نو د هغوی نه یوازې د هوا په برخه کې چې د هوایي ځواک مرسته ورسره وکړي کله کله غوښتنه کوي، خو دوی وایي چې دا معمول نه دي، دا چې غیر مترکبه کله چې دوی په ډېر بد شرایط کې راځي نو د هغو نه کومک غواړي. اما د تېرې شپې د ناوې په جګړه کې ویل کېږي چې بهرنیو ځواکونو د هوا د لارې یا د ځمکې د لارې کومه مرسته نه ده کړې، دا جګړه یوازې هلته ملي پولیسو پر مخ وړې ده.
افغان ځواکونه وای هلته کافي ځواکونه لري او دغه راز نوي ځواکونه هم هلته استولی دي. آیا د جګړې حالت چې تاسو له نږدې ګوري د جګړې کوم لوری برلاسه دی؟ افغان لوری او که د وسلوالو طالبانو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو لوری هم یوه ډېرې روزل شوې د کماندو په شکل باندې یوه قطعه په هلمند کې په دغو جګړو کې بوخته ده.
نوری صاحب د وسلوال طالبان دا کتاب د سري کتې په نامه ډېره مشهوره ده، اما یوازې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې جګړه اته میاشتې وړاندې په نسبي ډول پای ته رسېدلې ده، ځکه اکثره سیمې وسلوال نیولي دي، په هغو کې برخه اخیستې ده. او ویل کېږي د خانشین ولسوالۍ په درې ځله سکوت کې هم دوی برخه درلودله چې دا په تېره اونۍ کې دا ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونه ونیوله. مګر په هلمند کې رښتیا هم قطعي سرتېر شته، نور اضافي سرتېر هم تېره ورځ د ملي اردو د ډېرو غټو غټو تیارو په واسطه لشکرګاه ته رانقل شول. تېره ورځ چانجیر ته تللی وم، هلته هم سړی چې ګوري هره خوا ټانګونه، هره خوا پوځ ځواکونه، هره خوا ډزې. اما دا چې سیمې ګرمېشتې دي او وسلوال په هغه سیمو چې ننوځي ډېر زیات مینونه کوي، نو له دې امله د افغان ځواکونو پرمختګ اسانه نه دی او دا به نور هم وخت ونیسي، ځکه دوی مجبور دي چې د هر ګام پرمختګ سره یو ځای مځکې هم د مینونو پاک کړي. خو موږ د ملي اردو ځینو سرچینو په د جنګ په لومړي کرښه کې وویل چې دوی دغه جګړه بې له دقیقو هوایي مرستو او بمبارونو اسانه نه شي ګټلی، ځکه وسلوال د کورونو په منځ کې پټېږي او یا په ځینو داسې کروندو کې چې هغه د دوی د پورته کېدلو ګنجایش لري دانونه په کوي چې یوازې د هوا د لارې کېدلی شي چې د دوی هویت په ډاګه شي، معلوم شي او ښکار شي.
دایسه د هلمند جګړې خو ډېرې اوږدې شولې، سیمې هم لاس په لاس ګرځي، ګټونکي هم تر اوسه معلوم نه دی، یو لورې ګټونکي خو بایلونکي معلوم دی او هغه ملکی وګړي دي. د هلمند جګړو څخه په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي، امن ځایونو ته یې امن ځای هم یوازې مرکز لشکرګاه دی او لارې هم ټولې بندې دي. دغه بې ځایه شو له جګړې ځپلو ته تر اوسه لازمې مرستې رسېدلې دي؟
نوری صاحب تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ته دولتي چارواکو راکړي دي، نه خیر مرستې نه دي شوي د حکومت له لوري. اما ویل کېږي تر درو زرو پورې ځینې کورنۍ راجستر شوي دي. د هغوی د سروې پروګرام لا هم د مرستندویو ادارو چې سیار دی، اپوده یا داپا یا ځینې نورې دي، د هغوی لخوا د دوی د سروې بهیر روان دی. د هلمند والي وړاندې عمر ځواک د بې ځایه شوو کورنیو لپاره د مرستو امادګي ښودلې ده. رسنۍ ته ویلي دي چې دوی تقریبا د 800 زرو کورنۍ په شاوخوا کې اوس مرستې په ګودامونو کې لري او د نورو مرستندویو ادارو څخه هم د مرستو غوښتنه کړې ده چې هغوی وعده ورسره کړې ده. اما دغه اوس ستا سره خبرې کوم د یو شخصي تجار په واسطه چې هارون پوپل نومېږي، سلګونو کورنیو ته په خپل شخصي مصرف باندې چې په خاص ډول د نادعلي او د چانجیر لاندې ځای شوي دي د مرستو لړۍ پیل شوې ده. ویل کېږي دغه سلګونو کورنۍ ته اوس خوراکي او غیر خوراکي توکي د تجار په مرسته ویشل کېږي.
د جګړې د ټپیانو په ارتباط کوي، آیا په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه شته چې سمدستي د ټپیانو درملنه وکړي که هغه ملکیان دي یا د افغان ځواکونو لورې دی؟
نوري صاحب په لشکرګاه کې د بوس په نوم دولتي روغتون چې ان ایس ایف یا د سرحده ډاکټران یې ملاتړ کوي او د هغه مالي تمویل کوي دا فعال دی. اما د ځینو راپورونو له مخې چې دقیق ورته خلکو راکړي دي، په ډېرو سیمو کې هغه ټپیان چې سرسري دي یا شدید دي د لارو د بندش له امله، په سیمو کې د روانو جنګونو له امله او په کلیو کې د کرل شوو ماینونو له امله نشي کولی چې روغتونو ته پر وخت ځان ورسوي. چې زه یو څه بېلګه د چانجیر یادوم، موږ ته د نادعلي د ټولنیز شورا هغه وکیل چې د چانجیر له سیمه مرکز شوی دی وویل چې د یوولسو په شاوخوا کې ملکي کسان چې د هوانونو یا مړو مرمیو یا راکټ بریدونو له امله ټپیان شوي دي، اوس هم په خپلو کورونو کې په خپلو شخصي ډول تداوی یا هغه خپل کلوري کې و عنانوي تداوی چې په هغه وخت دي او تر اوسه مې دې توانېدلي چې راووځي او ځان روغتونونو ته ورسوي. دا مشکل شته، هم هغه سیمې چې ښارونو ته نږدې دي د هغو سیمو ټپیان عملا په خاص ډول د افغان پوځ ټپیان دلته د لشکرګاه چارې مرکزي روغتون ته مجبور کله کله چې د دوی د امبولانسونو په واسطه نه رانقل کېږي.
تاسو چې د هلمند جګړې ډېر دقیق لنږدې څاري، د هلمند اوسیدونکو هغه مهمه غوښتنه، اساسي غوښتنه څه ده په دغسې یو حالت کې؟
د نوري صاحب، د خلکو غوښتنه امن دی. د هلمند خلک غواړي چې جګړه یو طرفه شي، یا د حکومت سیمې وسلوالو ته پرېږدي چې جګړې ختمې شي، او وسلوالو تر حاکمیت لاندې دوی په هر ګونه شرایطو کې ژوند وکړي، او یا د حکومت چټک غبرګون وکړي او هغه سیمې چې دوی غواړي د وسلوالو درته ونیسي ژر دې ونیسي او امن دي کړي. ډېره هغه کورنۍ چې لشکرګاه او ځینې نورو سیمو ته راکډه شوي دي، د رسنیو سره په خبرو کې د شکایت لومړی دا خبره کوي چې موږ غواړو بېرته خپل کور، خپل کلي او خپل باغونو ته ولاړ شو. که دا د طالبانو تر حکم رانې لاندې کېږي او که دا د حکومت، په هر ډول چې کېږي جګړه باید یو طرفه شي او د دې اوږدې جګړې مخه باید ونیول شي.
او د جګړې یو طرفه کول خو هم ډیر ګران دی. هلمند هغه ولایت دی چې تقریبا له 1400 کلو راهیسې پکې جګړې روانې دي، او پکې حتی نړیوال ځواکونه، په زرګونو ځواکونه چې هلته دی، وو هم ونشو کولی چې دا ولایت امن کړي. په هر صورت دایي صاحب، کور مو ودان، له تاسو چې د هلمند د جګړو په اړه اوریدونکو ته وروستي معلومات ورکوئ، د چا انجیر ولس د جګړو له حاله مو هم په دې پرون یو تفصیلی راپور راستولی و، د دغه جګړې مختلفو اړخونو ته مو هم کتنه کړې، بیا به هم د راپور اوریدونکو ته واورو. خو بیا هم د هلمند په جګړو کې تمکیګو، د هلمند نور سیمو او مرکز لشکرګاه ته نږدې جګړو هم چارواکي او هم د دې ولایت اوسیدونکي ډیر اندېښمن کړي دي. ورسې راپورونه وایي چې لشکرګاه ته څیرمه په چا انجیر کې د جګړو سربیره وسلوالو، لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، د ناوې ولسوالۍ ودانۍ هم تېره شپه د موقت وخت لپاره نیولې وه، او هلته شاوخوا جګړې روانې دي. جګړو حتی د هلمند مرکز لشکرګاه ته هم جګړې ورنږدې شوې دي. په دې اړه اجمل اند د هلمند د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلی او د دوی څرګندونې به په دې راپور کې واورو.
راپورونه وایي طالبانو د لښکرګاه ښار په څیرمه سیمو کې بریدونو ته زور ورکړی او د ښار ته تللې لویې لارې تړلې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، له څو اونیو سختو جګړو وروسته طالبانو د لښکرګاه ښار په بشپړه توګه محاصره کړی. د هلمند ولایتي شورا بل غړي او د دې شورا د امنیت د برخې مسول شیر احمد شاکر هم ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ماښام وویل، سره له دې چې اضافي افغان ځواکونه سیمې ته رسیدلي، خو طالبانو د لښکرګاه پر ښار کړی راتنګ کړی. ښاغلی شاکر وویل، دا مهال لښکرګاه ښار په محاصره کې دی او په ښار کې د خوراکي موادو د کمیدو اندېښنې زیاتې کړي.
پر تعدید لاندې دي، د لشکرګاه ښار ته په نږدې کې څو میلیمتره کې جګړه روانه ده، او لویه لار چې کندهار ته ځي د افغانستان د نورو ولایاتو سره نښلي. متاسفانه هغه لاره د ترافیکو پر مخ باندې بنده ده، ولسونه سخت په مشکلاتو کې دي. دا اوس مهر دي که هر لحظه دلته د خوراکي موادو بیې لوړېږي.
ښاغلی شاکر چې د چانجیر په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی و، ازادي راډیو ته وویل، دغلته طالبانو ګڼې سیمې په ماینونو پوښلي چې د دولتي ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د نادلی پر چانجیر سربیره د هلمند د والي ویاند عمر سواک په مارجي او د ناوې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې هم پر دولتي پوستو د طالبانو بریدونه تایید کړل.
وستور مخالفینو د هلمند په جلوس سره حبوبات لري کړی دي، خو د دې لپاره چې دغه ځای کې عملیات هم پیل شوي دي، جنګ شته د چانجیر کې، خو دغه حملات تر ډیره بریده پورې دفع شوي دي. وستور مخالفین دلته ځینې ځای کې مقامات کوي، خو د دوی د مقاومت مخنیوي لپاره بشپړ قوت شته دی. هغه کماندو ضربتي او نور په زرهاو نور قوتونه رسېدلي دي چې هغه ساحه کنټرول کړي ده، او نورو ساحو کې هم چې مشکلات شته دي، لوړ پولي مسؤلین د مرکز را رسېدلي دي. هغه به انشاءالله په ډېر ورځ وخت کې تاسو معلومه شي چې دا وضعیت به ټول تر خپل کنټرول لاندې، او هغه ساحو کې چې کبې شي شوي هغه ساحې به په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکه لاندې راځي، دا مشکل به په بشپړه توګه رفع کړي.
د ناوې په اړه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د ولسوالۍ د ودانۍ او امنیې قوماندانۍ شاوخوا تیر ماسخوتن د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي. په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو د ناوې ولسوالۍ ودانۍ نیولې، خو د هلمند د والي ویان دا رپورټ نه تایید نه کړل.
مخکې مو د ناوې ولسوالۍ په اړه واورېدل چې تېره شپه د موقت وخت لپاره وسلوال طالبانو لاندې کړې وه، خو بېرته افغان ځواکونو نیولی د ولسوالۍ شاوخوا جګړې روانې دي. د هلمند د جګړې یو بل ډګر هم د چاانجیر سیمه ده. د نادلي ولسوالۍ چاانجیر سیمه د شرګا ته نږدې پرته ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چاانجیر ته ورغلی و د جګړې په اړه یو تفصیلي راپور راستولی و.
چانجیر د نادلی ولسوالۍ په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه دیوال په دیوال او کور په کور ادامه لري. دلته می سرتیری وای په عادي ورځ یا شپه هم په لسګونه زره مرمۍ ویشتل کیږي، خو د تلفاتو درک نه لګیږي. کتوم کماندو ځواکونو د چانجیر د جنوبی کلی د بازار پر پوسټه د وسلوالو بیرغ راښکته کړی دی، خو هغه پوسټه اوس د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په میدان کې پاتې ده. دلته ټول فضا ډزو او سړکونه د افغان ځواکونو هموی او ضربتي ټنګونو نیولې ده. پسیمه کې د وسلوالو د شکاری ټوپکوالو د موجودیت لامل موږ ته د یو کیلومتر په فاصله د پښو د تګ اجازه را نه کول سوه. سره له دې چې د افغان ځواکونو د ترکش څخه لیدل کیږي، خو ماته زما د هغه کور او باغ ته د تللو اجازه را نه کول سوه چې څو ورځې وړاندې ترې د سخت جګړې په خاطر وتلی وو. سرتیری وای ماینونه ډیر کرل سوي دي او وسلوال د ترکشونو په مټ د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي. کله سم په وسنګر بدل سوی دی. د دواړو طرفونو څخه یو پر بل پریمانه ډز کیږي، ځکه خو سرتیری په خپل منځ کې خبرې نه اوري. هر څوک نامې دی چې د وسلوالو لور ته شاجور خالی کړ. دلی ولسوالۍ دا سیمه د تیرې اونۍ په چهار شنبه د یوې خونړۍ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدله. تر سکوت څو ورځې وروسته ګڼ شمېر کماندو او ځانګړي ځواکونه عملیاتو ته ولاړل، خو زه ګورم چې په دې کلي کې معلوم پرمختګ نه دی سوی. د ملي اردو و سرتیری د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل لس ورځې کیږي چې د چانجیر په جګړه بوخت دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې سیمې د وسلوالو د ماتې خبر ورکړ.
لاس راځي کی دی ورونو دلته موږ راغلی یو کمانډو ځواکون کی اردو دارا سره د سی پولیس دی را سره طالبان راوت دي دا د هلمند چنجیر سیمه ده. په دې کې طالبان ډیر پر ورانای شروع کړی دا موږ راغلی د په مخامخ باندې ولاړیو د وطن دفاع کوو، خو پر څنګه د ملکیانو موږ کمانډویان رونه ولاړ دي اردو دي انشاءالله ماتم ورکړی دا ډیرم پر شابو ولی دی.
خود ملي اردو د دې سرتیری خبرې دلته د موجود وضعیت سره سر نه خوري. د نادلی د دې سیمې څخه که څه هم سلګونه کورنۍ وتلي دي، خو د خالي کورونو څخه د جنگ دواړې غاړې د سنګرونو استفاده کوي. کلی ته لس ورځې کیږي چې د بیارۍ اوبه نه دي رسېدلي او اکثره کښتونه درختې او کروندې په مړاوې حالت کې تر سترګو کیږي. په چانجیر کې په داسې حال کې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی چې مسؤولین یې څو ورځې وړاندې په نادالي او چانجیر کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د هلمند والي ویند عمر ځواک د نادالي په چانجیر کې جګړه تاییدوي. ځواک وایي هغه سرتیری چې د عملیاتو دپاره تللي دي د دې توان لري چې د وسلوالو حرکتونه له منځه یوسي. د چانجیر د سیمې په دې روانه جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د جنگ د شکیلو غاړو د تلفات په اړه دقیق او رسمي معلومات نسته، خو د جنگ په لومړی کرچ کې د ملي اردو یو سرتیری د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې د ملي اردو نه سرتیری د وسلوالو د ښکاري توپکونو په واسطه ټپیان شوي دي. د وویل وسلوالو ته هم د مځکې او هوایي بریدونو له امله درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د نادلي د ټولنیز شورا یو وکیل د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یولس ملکي کسان د چانجر د جګړې په سړو مرمیو ټپیان شوي دي چې اکثره روغتونونو ته رسول شوي دي. د نادلي د دې ګڼمیشتې سیمې په زړه کې کور په کور د روانې جګړې ګټل به د کرل سوو ماینونو شنو کښتونو او پیچلې اراضۍ له مخې هېچا ته ژر او بې له زیانه اسانه نه وي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو
د هلمند د نادلي د چانجر د سیمې د جګړو په اړه مو د ازادي راډیو تفصیلي د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي تفصیلي راپور اوریده. د هلمند پراخو جګړو یو بیلګه ده. د ازادي راډیو خبریال مو شیبه په شیبه د هلمند جګړو له وروستي حاله خبروي. خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو. دغه راز د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د یوې بلې ډلې د داعش په وړاندې د وروستیو بریاو په باب د افغانستان په افغانستان کې د ناتو د لوړ پوړي امریکایي قمندان د وروستیو څرګندونو له حاله مو هم خبره وو. خو اوس بیا هم محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ځواکونو په هلمند کې د ناوې ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. دغه ولسوالۍ تیره شپه د موقت دول لپاره طالبانو نیولې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنن د قرغیزستان پلازمېنې بشکک ته ورسیږي. پرون د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې وو. د استرالیا دفاع وزیر وایي 200 تنه پوځیان به چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کوي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د پکتیا چارواکي وایي په جانخیل ولسوالیو کې د پرتو امنیتي ځواکونو د مرستو لپاره اضافي سرتیري استولې دي. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد اتل وایي چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شا تمبول شوي خو لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. هغه لیبیایي ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي دا کړي چې په سرت خار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز نیولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خپرولو لار خپله کړې ده. او روسیا وایي ځواکونه به د سوریې د جګړه ځپلي ښار حلب په شاوخوا کې د درې ساعتونو لپاره جګړه دروي څو د ښار ته د بشري مرستو د رسولو لپاره لار هواره شي.
له محمد حدیث پر دېست مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. ک غوړې بشپړ خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم د غرض ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدل شي. په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستل یو کتل شي. ویډیوګان هم شته د غرض عکسونه هم وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. دا سندره به مو ډیر اوریدلې وي کچکول او ملنګ. دا هغه موضوع ده چې د جون پشي بو کې اونیس پروګرام جوړون کې دا ځل په خپل دی لړۍ کې انسیړلې ده. د اساسي او بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته خبرو. خو له دې مخکې بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تمکیږو. په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړی امریکایي قمندان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد عملیاتو کې دې ډلې درانه ګزارونه خوړلي دي. جنرال جان نیکلسن پرون وویل په تیرو دوو اونیو کې د داعش شاوخوا 300 وسلوال د افغانستان په ختیځ کې وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي هم وایي چې د داعش پر ضد عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ښه همکاري کړې او په کوټ هس کمینه او اچین کې دا ډله ځپلې ده. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوي وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په درې څلورو ولسوالیو کې نفوذ لري او څو اونۍ مخکې په کابل کې پر یو سوله ییز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوی ډیلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وایي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن له خولې وایي په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبله اوښتي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو د وښتو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي، په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند وویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرګ ژوبلې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوي او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. عطاالله خوږیاڼي په تیرو دوو اونیو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خاغلی خوګیانی ویل دا ګډ عملیات دي چې امریکایي ځواکونو پکې له افغان ځواکونو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو او د لرې واټن وشتونکو توغندیو په برخه کې ښه همکاري کړي. جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وایي په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوق کوې ویبل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان معلولینو د حقوقو او مشکلاتو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغ لست.
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو د سپو څخه افغانستان ټول ولسته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د معلولیت په اړه معلومات ورکړئ چې آیا معلولیت څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې د افغانستان ولسته معلومات دی چې ډیر شمیر زموږ وطنوال په جګړو کې معلولین شوي دي. معلولیت یا معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان دي چې یا په اصطلاح کې هغه کسانو ته ویل کیږي چې د خپل د روغتیایي توانایی یا هم د هغو د کار په کمولیدلو سره چې ونسي کولی او محدودیت ورته راپیښ سي هغه معلولیت. دا معلولیت په د معلولینو یا د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې داسې تعریفیږي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې د روغتیایي کمیسون په تشخیص په نتیجه کې د هغوی په جسمي، ذهني، رواني او اختلال منځته راغلی وي او په ټولنه کې د اقتصادي استقلالیت په کمښت راغلی وي. همدارنګه معلولیت لرونکي وګړي نړیوال کنوانسیون لري چې هغه داسې تعریفوي، معلولیت لرونکي وګړي هغه دي چې فزیکي، رواني، فکری یا حسي اوږد مهاله ناتواني ولري چې مشکلاتو سره سم په ټولنه کې د بشپړېدو ګډون څخه مخنیوی وکړي.
ډېره مننه ملک زاده صاحب. که اوریدونکو ته د معلولیت د ډولونو په اړه معلومات ورکړي.
معلولیت ډېر ډولونه لري، لکه فزیکي معلولیت ده چې هغه فزیکي معلولیت هغه معلول دی چې د پخل یا د بدن عضوې قطع سوی، بلې
مثال په ډول لکه پښې،
مثال لکه پښې، لاس یا سترګې، بل اخره او د بدن یو اوزای قطع سوی. او بل حسي رواني یا عصبي معلولین دي چې ځینې کسان داسې دا د اعصاب لکه اعصاب چې مثلا معلولیت لرونکي لري. بل ذهني دي چې هغه دا ټول د جینیکي یا د یو د مور نه چې داسې دا تولد سي دا معلولیت لري. بل حسي لکه د نه لیدو مثلا د خبرې نسي کولای، هغه دا دي. بل مراقب معلول ده، هغه معلولین دي چې دوا ډول معلولیت لري. مثال په ټوګه لکه لاس غوسوي او هم زمان سترګې هم لاندوي، یا هم غوګونه کانوي، او یا هم مثلا پښې غوسوي یا لاس ورسره غوسوي. دا مرکب.
ډېره مننه. په افغانستان کې د معلولیت عوامل څه دي؟
په افغانستان کې عوامل د معلولیت عوامل جنگ، ماینونه، هغه ماینونه چې فجار سوي نه دي، مثلا امس روح پاتې سوي، مهمه، طبي حوادث دي، فقر ده، بې احتیاطي ده چې ځینې کسان بې احتیاطي کوي لکه موټرو کې چې هغه ټکرې کوي. او بل بې وخته په وخت واکسین نه کول چې ماشومانو ته په وخت واکسین نه کوي. او بل هم بې وخته واده ده یا مخکې د قانوني سن نه واده کول، هغه معلولیت یو عامل ده چې معلولین براوري.
ډېره مننه. د افغانستان معلولینو ته د افغانستان په قوانینو کې کوم حقوق ورکړل سوي دي؟
د افغانستان معلولینو ته لکه څنګه چې د 53 ماده د قانون اساسي دا غنه چې مثال د نیول سوي دا یو قانون جوړ سوي. 53 ماده د قانون اساسي دا سوي چې دولت د شهیدانو، مفقودینو یا د پاتې کسانو، د معلولینو او د مایوبینو چې دغه ځکه یو غلری مایوبینه باید وای نه وای، د بیا ځواکمنۍ لپاره په ټولنه کې د هغه د فعال وند اخستنې لپاره اشاره کړي چې د همدغه ماده په اساس یو قانون د معلولینو د امتیازاتو قانون جوړ شوی دی چې هغه قانون څلوېښت ماده لري، څلور فصل او څلوېښت ماده دی چې په هغه کې ټول مشکلات مثلا چې باید یو معلولینو ته د هغه سهولتونه برابر سي هغه کې لیکل شوي، صرف لیکل شوي عمل کیږي نه. همدا مشکلات دي، لکه څرنګه چې ځینې ورونه هغه کسان چې درس وایي د تحصیل چې نوناسمه ماده ده، دوس فل حال ځینې ورونه دي چې سکتوري خصوصي پانتونو کې درسونه وایي، نوناسمه ماده راغان درسونه ورته ویل دي، دا عمل کیږي نه. همدارنګه د کار مسله ده چې دا یو مشکل دی معلولینو ته. دا د وشتمه ماده ده، همدغه د امتیازاتو د معلولینو امتیازاتو قانون چې درې سلنه په هر اداره کې دای دا داسې حکم کړی دی چې باید ارته استخدام سي هغه معلولین چې واجد د شرایط وي، چې دا هم نه عمل کیږي. همدارنګه په صحت مسله کې مشکلات دي، د اوس معلولین هر لحظه درد، هر لحظه مثلا مریضی ده، پس حد باره که اغو تا کما توجه نده سبه تروس پوری پو طوله نکی. مثال ده خبر ازمنگ او تاسو ده جامعه دست یو ذهنیت لری چه تروس ده مایوب و ده معلول و ده دیو تر منس فرق نسی کوله. مثال زین ورون ارتوهای چه گدان، زین ارتوهای چه شل، هم دارنگ بد افکار، بد خبر اغو تا استعمالیگی چه ده پخلا پا انسانی مسائلو که مثلا صدمه رسوي ذهنیت ته، دغه حیثیت او ابرو ته. همدارنګه بل مشکل، اساسی مشکل دا دی چې زمونږ همدغه امتیازات د معلولینو د امتیازات او قانون دغه خله تبعیض لري. د کنوانسیون د معلولینو سره او یا هم دغه قانون دواړه په تضاد کې دي. په مثال پټوګه او ولسمه ماده د همدغه قانون وای چې ځینې معلولین چې فزیکی معلولیت لري لکه مخکمه چې ولې هغه معلولین کولای شي چې معاش واخلي په هر کال کې 15 په میاشت کې 15 روپۍ ورکړي چې کال کې 15000 کېږي. او په همدغه ماده کې بیا
دوام باندې دا وایي چې هغه معلولین چې پولیو معلولین دي، یعنی د مور نه چې معلولیت مثلا پولیو چې دا واکسین داسې نه کړي، هغه معلولین حق نه لري چې دا حقوق ترلاسه کړي.
ډېره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بحث وکړو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شلغلست ملک زاده صاحب، د ورستی پښتنې په توګه ستاسو د دې حقوقو د تامین لپاره ترڅو ټول معلولین له خپل حقوق څخه برخمن سي، له اړوند ارګانونو څخه مو غوښتنه څه ده؟
لکه څنګه چې ما پښتنه مولې چې دا حقوق راکړ شي دي په قانون کې، اما موږ ته عمل سيونه دي چې راکړ شي. د دې سم ماده د امتیازاتو قانون، د معلولین امتیازاتو قانون دا سي وایي چې د کار ټولنیزو وزارت، د شهیدانو معلولینو وزارت باید یو طرز العمل جوړ کړي چې دا قانون ښه تطبیق شي، چې بعد بختنه دا کار نه دی کړی. مثلا په قانون کې مونږ ته کدا حق حقوق راکړل شوی دي، که مونږ ته همدغه په عملي سي، مونږ غوښتنه ادا ده، مونږ به هیڅ ستونزې ونه لرو، دا معلوم به هیڅ ستونزې ونه لري. مثلا په جامعه کې یا په همدغه ټولنه کې مونږ غوښتنه خاص په توګه ده چې وزارت د شهیدانو او معلولینو وزارت، معینت د شهیدانو او معلولینو، دا په ګډه سره دا طرز العمل دی جوړ کی چې دا قانون په هر ځای، په هر ټولنه کې، په هر ځای کې عملی سي. نو وخت نه ده.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو، پاک لامو مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کچول په غاړه ګرځم ما یارا، وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما. د ملنګ کچول په غاړه ګرځم ما یارا، وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما. وخت ما زیګر دې دیدنو نه ټولو ما.
کشکول یوازې د نشه پسندرو کې دی سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځین وخت فقیران کشکول غاړي ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي، خو ځین نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د کشکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ځانګړي کړی دی. راځي نوریه جبرخیل ته وښو.
د کچکول جوړخت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتې د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي، چې ځینی یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحنی شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتی ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري.
دیو کاسه شکل لري خو منتها د سي مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی او هغه ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دوه طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثره په غاړه کې اچي او کچکول په غاړه کنه. داسې یو استلام شته دی، نو زیاتره دا د کچکول کلمه د غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې رسي روحانیت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نوموړي وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت له مخې بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولې او لا هم دا چاره په ډېره کمه اندازه موجوده ده.
پخوانی یو متل وایي یو بهلول یو کند یو کچکول، بهلول او کند کچکول، مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپله یو ډېر مسکین ملنګ سره و او خود د روحانیت په مفهوم باندې د سره نور هیڅ شی نه و، یوازې همدا یو کچکول به ګرځول او نور یعنی د مادیاتو په هغه کې یعنی اړیکې ورسره نه لرل.
نوموړي وایي چې کچکول په ولسي ادبیاتو کې هم اغیز خیندلې.
کچکول کلمه شدا په ډیر او زمون په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي او خصوصا په لنډې او کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي. مثلا نو چې سترګې کچکول کې دیدن واخله یا مثلا د ملنګې کچکول په غاړه ګرځو، دا دغه هغه چې دی لکه زمون په ولسی ادب کې خصوصا په لنډې کې دا بيخي زیات استعمال شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمک د فولکلور مادي توک دی، خو دغه مادي توک ځانګړی مانوي ارزښت هم رامنځته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګان په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی او هغه خپل یو ارزښت دی، البته هغه د دې په معنی دی چې دا ګدا دی. هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د ګدایي په معنی باندې کارېدلی، هغه د یو بشري مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې ګدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړې خیرات راوړې، دا هغه نه دی. دا کچکول، دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی، دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بونیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي. نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري، یو له بل سره تګ راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته چې خوښي هغه یو ځای ته انتقالوي، دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم ځو به چې ډیر خلک وکاري او دود سبب ګرځي. کچکول زموږ ډیره لرغونی مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس یې څوک نه کاری. بوګانو کچکولو ماټوي وي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړوي.
ازمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر د لپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کوله ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډیر زیات کنه اساسات ګورو او په سندرو کې په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دیدن نه ټولوم. اکثر د سترګو سره تشبیه شوی دی کنه، ما سترګې در پسې ما در پسې لیمه کچکول کړه، معنا دا چې ما زه ستا په انتظار وم. دا انتظار چاته؟ د مینې ته. زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم، خیر غواړم، زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم. دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده.
د ازمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په ګڼو سندرو لنډیو او سروکو کې یادونه شوې چې لا هم زمنګ د پښتو شعر یو مشهور کاریدونکی سمبول دی. د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنی والی کې یو شمیر ملنګان لیدل چې کچکولې په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پورې دا یو 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 فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیر اشاره ورته شوې ده، یم په لنډوي کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخله او نه وخت کېږي موږ ور پوری کوونه. دا کچکول یوازې د دې لپاره نه و چې ملنګان په غاړه کې واچي یو کورته ورشي پیسې ورته ورکي، حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم، نه ډیر په لنډوي کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته په کنکینه مې هم لیدلی و چې ملنګان به راتلل په غاړه کې ویل کچکول سره یو ځای شنې سری تسبیح هم اچولې وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به یې کوو د دروازې مخې ته چې ملنګ ته خیر راوړی، کچکول به هم د لرګي او تور رنګ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیر زاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو غاڼه ګڼي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډیر و، موږ چې ماشومان وو بس ملنګ راغی کچکول ورسده و، معمولا دا به چوبي و که څه ما څه پورې لاس ورته وړی نه دی کچکول ته، خو ملنګ به موږ هلته چې په غاړه بیا چوله و یو ښه غټ ډنګ بیم په لاس و، بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم پته کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلودل او ډېر فقیرانه ژوند یې کوله کچکول په غاړه چوه. فکر کوم چې ادبیاتو کې بندې مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول، یعنی لا فقیر موږ خاوه یاستو بس په دې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې له منځه تللی، دا چې ولی هغه وایي
خو اوس چې ځکه له ګورم کچکول خو ډېر کم وینم نشته، په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ وي هلته پروت وي هغه بورسوي دغه نه را پدې خو په غټو خارونو کې او په میتوګه افغانستان په اکثر سیمو کې دلمنځ تلای دي او لمنځ به داسته لوي ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوی دي، خلک کو اغلی دا نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی، سم خلک دیندار دي افغانان په میتوګه دوه مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول لاسه کوم دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در د ګرځوم تش دی راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
بابا گان را لڑ دوما شادل می بیدار ہوما
شعر بٹو لوما پختو پت بتا تما کام خیر بٹو لوما پختو پت بتا تم پل کچھ کول بگر زوم مخ پل کچھ کول بگر زوما پل روا بٹن گو پل کچھ کول بگر زوما پل روا بٹن گو کچکول بگر زوما پل ربا پٹن گوما بابا گاندرا لڑ زوما شازن می بیدار وما کام خیر بٹو لوما پختو پت بتا تما کام خیر بٹو لوما پختو پت بتا تم پل کچکول بگر زوما نخ پل کچکول بگر زوما پل رباب بٹن گو پل کچکول بگر زبما پل رباب